السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن مخام خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه ووري. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي. دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه په دوها کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند سلا کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړه ویلي په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سولې، بشري حقوقو او دوامدار پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ ژمنه بیا تازه کړي. یوناما نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي او د ټول شموله حکومتولۍ د ښځو د حقونو ملاتړ او د حیاتي مرستو د برابرولو کار ته دوام ورکوي. یوناما خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان بشري بحران د نړۍ له خورا سختو بحرانونو څخه دی او پر ښځو د محدودیتونو زیاتېدو او د مالي مرستو کمښت دا وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترکیه چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې په سمندر کې د یوې ربړي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د مغلا ولایت د ولایت دفتر نن وویل چې په دې کښتۍ کې ټول 13 کسان سپاره وو. چارواکي وایي د کښتۍ دوه سپرلې ژغورل شوي چې یو افغان هم پکې دی. د چارواکو په وینا د افغان ځان په لامبو نږدې ټاپو ته رسولی وو. ویل شوي چې د پاتې کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي متحد ایالات او نور هیوادونه باید پرې نږدي چې اسرائیل د غزې د اوربند له تړون څخه سرغړونه وکړي. د هغه متن له مخې چې د ترکیې د جمهوري ریاست دفتر رسنیو ته استولی دی اردوغان ویلي نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول متحد ایالات باید نورې هڅې وکړي څو دا یقیني کړي چې اسرائیل د اوربند موافقه په بشپړ ډول رعایت کوي. هغه ویلي چې اسرائیل باید د بندیزونو یا د هیواد ته د وسلو پر لیږد د بندیز لارې دې ته مجبور کړی شي چې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناټو غړي ترکیه چې پر غزې د اسرائیل د حملو له کلکو منتقدانو څخه ده په غیر مستقیمو خبرو کې تر ګډون وروسته د اوربند خبرو له منځګړو څخه هم وه. او د رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د ډبلیو کی ټی اف سازمان لخوا د اتلولۍ کمربند وګاټه. هوتک تیره شپه په مینسک کې خپل روسیال ته د سبمیشن په مټ ماتې ورکړه. اخوا په یو اف سی کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست لوبه لري. حق پرست به له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکیلت سره مخامخ شي. نصرت حق پرست تر اوسه 13 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دوهمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 14 سره برابره ده. راسراوسی د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان د اوربند په اړه د سبانۍ غونډې د بحثونو په اړه جزئیات درکوو. د مدني ټولنې لسګونه استازو له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ودروي. پاکستانویران د افغانانو د ایستلو په لړ کې کم عمره ماشومان هم باسي.
هغه دوی چې کوم ماشومان دي نو دې هیڅ خیال نه ساتي چې فامیل یې چېرته دی، مور یې چېرته، پلار یې چېرته دی.
وابوري چې د وارداتي بریښنا مزي د لوګر ولایت بابوس سیمې ته هم رسیدلې دي.
د مونږ د ژوند ډېر ضرورت راپسوي دي، لکه او ګرمي ده، لکه برق ده، دغه ټول مشکلات د مونږ حل شوی ده. نو اوس زمي را روان ده. د زمي په موسم کې مونږ بخاریان نه استفاده ترې کوو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدر منوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. دواړو خواوو د همدې روانې اکتوبر میاشتې په 13مه نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند سلا کړې وه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار صفی الله ستانکزی د شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب، د موضوع تازه جزئیات څه دي؟
مننه. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې وه، ویلي چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سول او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدي، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه خپاره شول. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه به ملاتړ نه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په یو کانفرانس کې په همدغه ټکي باندې تاکید وکړ او ویل چې د استانبول له ناستې د دوی هیله دا ده چې یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې په مټ یې پاکستان ته د ده په خبره باندې د ترهګرۍ کومه سلسله چې روانه ده دا ودرېږي او د پاکستانیانو د زیاتو مرګونو مخه ونیول شي. ښه ده چې د ده غږ سره واورو.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable.
The way Pakistan am darazet de Turkiye pe Istanbul ki la rawani gondi de tsar de yudir ghtli aw badawam mekanizm de jorawulo hila lari so la afghan khawri Pakistan ta daratlun ki terrorism mkha dab aw sara de pakistaniyano de la ziyato margun mkhawani walshi. Pakistan de waziyat de tashaddud ghtun kay na de khol taliban gwaadi che de nadewale tulani pawdan de khpal ta ahdat amali kri aw de trahgaru dolo pawdan de prekand gam pur takri. تمده د ترکیه په ناسته کې د ترکیه، قطر او ځینو نورو هیوادونو استازي ګډون ولري او د پاکس د طالبان په بخښنه سره تمده د ترکیه په استانبول کې په دغه ناسته کې چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب بکیږي، د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د استخباراتو چارواکي او ترڅنګ به د قطر استازي برخه ولري. د افغانستان لخوا به د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د پاکستان لخوا به په غالب ګمان د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف واربیا په دغه ناسته کې ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي چې دا په حقیقت کې د دوهې د هوکړې د لا پخولو ناسته ده او دوی به هم په همدې هیلي ورزي چې دواړه لوري د دوهې هوکړې ته لا ژمن پاتې شي او داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د دوی دواړو په تعهداتو باندې همیشه څار ولري.
مننه ستانکزی صاحب، د دوهې په غونډه کې هم د دواړو هیوادونو دفاع وزیرانو ګډون کړی و.
بله، د دوهې په غونډه کې د طالبانو دفاع وزیر او د پاکستان دفاع وزیر د قطر او ترکیې د منځګړو په حضور کې ناسته درلوده.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له صفی الله ستانکزی نه مو په دې اړه جزئیات واورېدل چې د پاکستان او طالبانو استازي به سبا د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند پر جزئیاتو خبرې وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پاکستان کې لسلو زیاتو د افغان مدني ټولنو، خوځښتونو او بنسټونو له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه بنسټونو په یو ګډ لیک کې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د فشار په واردولو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
په پاکستان کې د افغانانو یو سلو ډیر لس مدني ټولنو، خوځښتونو او بنسټونو له دغه هیواده د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په هغه ګډ لیک کې چې پنځشنبه د اکتوبر په 23مه د یو شمېر دغو بنسټونو په ټولنیزو رسنیو خپور شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د کډوالو په چارو کې د دغه سازمان عالي کمشنری یو این ایچ سی آر، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتل شوي چې مداخله وکړي او د پاکستان پر حکومت فشار راوړي تر څو د افغان کډوالو د جبري استلو مخه ونیسي. په لیک کې وړاندې راغلي چې د 2021 کال په اگست کې د افغانستان د جمهوریت نظام لړنګېدو او واک ته د طالبانو لبیا راتګ وروسته سلګونه زره افغانان په ځانګړې توګه ښځو د مدني ټولنې فعالینو خبریالانو قومي او مذهبي اقلیتونو جنسیت بدلو او پخوانی امنیتي ځواکونو د پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته پناه یووړه چې په ټکو یې ډیری د استوګنې رسمي اسناد نه لري خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اړوند ادارو لکه یو UNHCR تر څار لاندې دي او د بیا میشتیدنې په تمه په کمپونو یا خوندي کورونو کې ژوند کوي. خو دې بنسټونو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې کله چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړې وسوې د دې کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوای چې دوی د مخنیوي غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د تیرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیړنۍ غونډه کې لوړپوړو پاکستاني چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې د هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواده وباسي. دا هغه پریکړه ده چې د هیواد ته له 2021 کال وروسته تللي افغانان چې نورو امنو هیوادونو ته د انتقال د چارو پروسس ته تللي هم اندېښمن او له سختو شرایطو سره مخ کړي دي. له دې ډلې د ښځو او بشري حقونو یوې فعالې چې اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه ده او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که ما دیپورت شوم.
اوس لبد مرغه د پاکستان حکومت زما بشان افغانانو باندې قیدات ډیر شدید کړی دی. دوی د ویزو تمدید بند کړی او زه اوس دلته بی ویزی یم. هر شیبه د دیپورت کېدو خطر سره مخ یو. د دې لپاره چې افغانستان کې مې د بشري حقونو برخه کې کار کړی که هلته بیرته واستول شو، نه یوازې زه بلکې زما ماشومان او کورنۍ به هم امنیتي ګواښونو سره مخ شي. موږ له همدې ګواښونو دلته راغلي یو. اوس ډیر اندېښمن یو چې که بیرته استول کیږو څه ډول حالت سره به مخ شو.
خو د پاکستان وروستیو اقداماتو یوازې د افغانان نه بلکې پر هغو افغان کډوالو هم ژوند کړکېچن کړی چې په هغه هیواد کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي، هلته زیږیدلي او کار او سوداګري لري. د پاکستان په راولپنډۍ کې یو افغان اوسیدونکی عارف خان په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس دای او 15 کسیزه کورنۍ بې سرپناه او په بدو شرایطو کې دي.
مونږ کوم کیو کوم پر باندې وران کو دي. مونږ کسانې ونی ول اته کسانې ولی ول لس 15 شپې کوم کې پېتی رغړي او کوم نام نه راځي کوي کوم کې ساتلې دي. اوس مونږ یو دونه کې سي وسلا نه مې خواته نه مې خواته پری دي. مونږ ډېر پریشان یو.
د سند ایالات په کراچۍ ښار کې مش بل افغان اوسیدونکي هم ورته وضعیت بیانوي او دا کوي چې پاکستانی پولیسو یې سوداګریز مرکزونه ور ویجاړ کړي او وسی آن خپل سیمو نشړلې دي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته موبایل
بچر دی وی لگا کوډ دی وی نیو منډي ور وای بالکل پریدین او کارډ او خاص کار در سره کو پریدین او کار در سره نه نو کماجر ولې نیسی خور بالکل نه بریدی په یو صورت نه بریدی خپل دکان صحیح ده ماته خپل 2-3 لک روپۍ نقصان را کړی ده. نو دکان را مند رنگ سیستم ټول هر څه را ته خراب کړل پیسې خلو سره پساو دي یو روپۍ را ته ملاوی کنه مشکلات خور خډیر ده وای چې لار را ته خلاص سي
پاکستان کې د افغانانو مدني ټولنو خوځښتونو او بنسټونو په لیک کې له نړیوالو غوښتل سوي چې د ښځو او ماشومانو فزیکي حقوقي او بشري حقونو ساتنه وکړي. له خطرونو سره مخ افغانان د امن هیوادونو ته انتقال کړي او د دولتونو ترمنځ د پناه غوښتونکو له وضعیته د سیاسي استفادې مخه ونیسي. که څه هم له تیر 2023 کال راهیسې له پاکستان نه د بی اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د وروستیو کې دوها کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د اوربند له هوکړې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هیواد په بېلابېلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بېساري ډول چټکه سوې ده. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري استلو له ګواښ سره مخ دي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې په تېرې یوې میاشت کې 2,00,000 افغان کډوال له پاکستان او ایرانه افغانستان ته ستانه سوي او یا ستانه کړل سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې بیا له 2023 کال راهیسې د 2025 کال د سپتمبر تر پایا پورې له 2 میلیونو ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سوي چې په کور دننه یې پسته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې د دې هیوادونو پولیسو آن له 1300 کم عمره کسان هم نیولي او ډیپورت کړي دي. په دوی کې ځینو یې ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو بیلتون ډیر ورته ګران دی.
ما به ایران ماندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویش است.
آریان هغه څوک چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې ده او دی د اکتوبر په لومړیو کې افغانستان ته دیپورت شوی دی. آریان ولس کلن او د فراه ولایت اصلي اوسیدونکی دی. هغه پنجشنبه د اکتوبر په درویشتم ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې وکړه.
در پاکستان در منطقه بیابده زندگی میکردیم. در اونجا
په پاکستان کې په جیول سیمه کې اوسیدو. هلته پولیس راغلل موږ یې ونیولو او حاجي کم ته یې بوتلو. څلور شپې هلته او بیا د تورخم له لارې ډیپورت کړو. خپلوانو کره مې ولاړم. یوې مودې لپاره دلته یم. د هرې ویزې بیا تقریبا $1200 ده. زه دومره توان نه لرم چې ویزه واخلم او ولاړ شم. فامیل مې هم ژوندې په خطر کې دی. کابل ته نشي راتللی.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم دا تاییدوي چې د لویانو تر څنګ له پاکستانه له 1300 کم عمره کسان یا ماشومان هم دیپورت کیږي. اغلی کاکړم په همدې نیټه ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا رنګ ډېر کیسونه د په لوخت کې سټیم د ډیپورټیشن شروع دی. نو هغه دوی چې کوم ماشومان نیسي نو دې سیس خیال نه ساتي چې فامیلی چرته دی مور یې چرته پلار یې چرته دی. اولیم زموږ مخکې ټیپ ریپورټ کړی دی او اوس هم دغه سلسله روانه ده. خلک د کوڅو نه راوچتوي او ډیپورټ کوي.
دا یوازې پاکستان نه دی، لیران هم زلمکی یا ماشومان افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د بادغیس ولایت یو اوسیدونکی حفیظ الله شان وایي دغه ولایت کې هم یو شمېر داسې ماشومان د خپلو نږدې خپلوانو کورونو ته راغلي چې له ایران ایستل شوي او فامیلونه یې هلته پاتې دي.
متاسفانه در نواخر حکومت ایران هم یک سری
له بده مرغه په دې وروستیو کې ایران هم له هغه هېواده یو شمېر کډوال ایستلي چې پکې ماشومان هم شته. کورنۍ خپلوان او نږدې کسان لري خو د فامیلونو د اصلي غړو چې مور او پلار دي له هغوی متاسفانه بیل شوي دي او اوس په یو بې برخلیک حالت کې دي.
متاسفانه جدا گشتن و فکنون در افغانستان در یک بسر نوشتی به سر میبرن.
د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون مخې یو انسان د زیږون له ورځې راهیسې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو روزنې د برخې یو پوه ډاکټر محب زغم وایي ماشومان که د کمې مودې لپاره هم له خپلې کورنۍ بیلیږي پاروی له هغه ځپل کیږي. نو د نوموړي په خبره ماشوم له کورنۍ بیلول یو بشري جنایت دی.
کله چې ماشوم له کورنۍ بیلیږي دا که د لنډې مودې دپاره هم وي هغه په اروایي لحاظ ډېر ځپي. په هغه کې د ناهیلۍ احساس پیدا کوي، د ورکېدا احساس پکې پیدا کوي، د داسې احساس ورته پیدا کوي چې هیڅوک نور نه لري چې خیال یې وساتي، چې پالنه یې وکړي، چې ملاتړ یې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو بشري جنایت دی چې څوک ماشومان له کورنۍ نه بیلوي.
تازه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د میزان په دیرشمه ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ولایتي ریاستونو په هڅو سره د 1921 تنو ورک شویو او ډیپورت شویو ماشومانو قضیو ته رسیدنه کړې. په خبر کې راغلي چې یاد ماشومان له پاکستان، ایران، ترکیه او سعودي عربستان ډیپورت شوي وو چې د لنډې مودې پالنې وروسته د دغه وزارت د ولایتي ریاستونو په هڅو او همغږي خپلو کورنیو سره یو ځای شول. خبر میلی چې د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یتیم او بې سرپرسته ماشومانو د ساتنې په برخه کې له مؤسساتو او خیریه بنسټونو سره و هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له بېلابېلو هېوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د کډوالو ستنول چټک شوي چې په دې کې ماشومان یا تر 13 کلونو کم عمره کسان هم شامل دي.
نن د اکتوبر 4 د پولیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په ګوزانیا پولیو اخته شوی دی وایي چې د ناروغۍ د دوی د ماشومانو د بدن یوه برخه فلج کړي او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
زری مو که پای سالگی امی واکسین پولیو را میگرفت و قسمدار میشدم.
شراره د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې د جمعې په ورځ د اکتوبر په څلېرویشتمه آزادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د کورنۍ مشرانو اجازه نه ورکوله چې ماشومانو ته د پولیو واکسین وسي. وراره یې شاوخوا لس کاله وړاندې په پولیو اخته سو او اوس پر لاسونو او پښو فلج دی.
زری مو واکسین پولیو نشده بودن به اون خاطر علاج شده.
د وراره فلجېدل مې له همدې امله دی چې واکسین شوی نه دی. هر څه چې زموږ د کورنۍ مشرانو وایي موږ یې باید عملي کړو او سرغړونه ترې کولای نشو.
د بامیان ولایت د ورسول سوالی اوسیدونکی حفیظ الله هم وایي چې د ګاونډیو دوه ماشومان د مور او پلار د بې پروايي له امله له واکسین پاتې او فلج شوي دي.
د همسایګي مې خانواده است چې متاسفانه دو تا از اولادایشان یک با به مسؤلیتي خانواده یا مې پدر مادرشان په مرض پولیو متاسفانه گرفتار شوند.
موږ په ګاونډ کې یو کورنۍ ته چې دوه ماشومان د مور او پلار د بې مسؤلیتۍ له امله په پولیو اخته شول. دوړې په خو او لاسونو فلج شوي دي. وضعیت خراب دی. کڅه هم کورنۍ اوس په خیمانه ده خو اوس په خیمانی په درد نه لګیږي ځکه له بده مرغه ټوله ماشومان یې په پولیو اخته شوي دي.
په افغانستان کې ډیرای نورې کورنۍ هم شته چې له داسې بې پای رنج سره لاس او ګریوان دي. د دې وضعیت په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې ده. تازه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وحشي صندوق یونیسف مشر تاج الدین اویوالی ویلی هیڅ ماشوم باید له هغه ناروغۍ څخه په ویره کې ژوند ونه کړي چې موږ پوهیږو څه ډول مخنیوی وکړو. نوموړي د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکسپانه لیکلي چې پولیو درملنه نه لري خو مخنیوی اسانه دی. د ده په وینا د واکسین یوازې څو څاڅکي کولی سي د ماشومانو راتلونکی خوندي کړي. نن د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پولیو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 24مه د واکسین د اهمیت او د پولیو د لمنځولو لپاره د نړیوالو هڅو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف لمانځل کیږي. دغه سازمان زیاته کړي چې د ماشومانو د ګذر ناروغي له پولیو ویروس رامنځته شوی ژوند ګواښونکې ناروغي ده او د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې ټول له پولیو پاک راتلونکی لري باید د واکسیناسیون د لوړ پوښښ د ویروس د موجودیت پیژندلو لپاره د لوړ کیفیت څارنې او د خپرېدو په صورت کې غبرګون ته دوام ورکړل سي. د سازمان ویلي چې د پولیو لمنځه وړل له لسیزو راهیسې د روغتیا یو نړیوال هدف دی او د 1988 کال راهیسې د ډلهییز واکسین کمپاینونو له پیل سره د دې ناروغۍ پیښې په ټوله نړۍ کې له 99% څخه ډېرې کمې شوې دي. د دغه سازمان په ټکو خو دا ویروس لا هم په ځینو سیمو کې شته. سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو ادارو د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو باندې ټینګار کړی خو د طالبانو حکومت تیر کال د کور په کور پولیو واکسین تطبیق ودراوه او پر ځای جومات پر جومات او کلی په کلی پلي کول پیل کړل. یو شمېر واکسیناتوران وایي چې د کور په کور کمپاینونو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان اوس د مختلفو دلایلو له امله له واکسینه پاتې کیږي. د واکسیناتورانو له دې ډلې یوه چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط آزادي راډیو ته وویل
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود چون ما میتونستیم با
کور به کور کمپاینونه ډیر اغیزناک و ځکه چې مو کولای شو هر کور ته ولاړ شو. خو اوس چې ماشومان په یو ځای کې واکسین کیږي په ځینو مواردو کې ستونزې رامنځته کیږي. کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره راولي یا د کورنۍ سره هلته نه وي یا دوی خپل اجازه نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان هم سکل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له پولیو واکسینه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله په هلمند ولایت کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ کمیټې د سږنۍ 24مې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې په 2014 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو په قضیو او چاپیریالي تشخیصونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی په سویلي سیمو کې و. د کمیټې دا هم ویلي چې په 2014 کال کې د وحشي پولیو ویروس مثبتې پیښې په افغانستان کې 6 چنده او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ درمنځ کېدو بیلابیل لاملونه شته. د داخلي ناروغۍ متخصص ډاکټر عطاوله سیام ازادي راډیو ته وویل
کوم خلک دا وایي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو یا په موږ کې واکسین ورکوي هغه ماشومان نه اندل کې بیا اولاد پاتې کېږي، هغه نور مشکلات پیدا کوي چې دا غلط ذهنیت وسم د عامو خلکو په ذهنونو کې دی. یو او بل دا چې پاکستان څخه ډېر کورنۍ په زرګونو کورنۍ راغلي افغانستان ته، نو هلته په پاکستان کې هم مثبت پېښې شته. د پولیو کېدلی شي یو لامل دا هم اوسېږي.
دی ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی لوړ سي او خلکو ته باید د واکسین د ګټو او د پولیو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هېوادونو دي چې د پولیو ویروس پکې لا تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی.
د لوګر ولایت د مرکز د اړوندې بابوس سیمې په 12 کلیو کې وارداتي برېښنا ویشل شوې. مسؤلان وایي د برېښنا پر دې نوې شبکې چې د منځنۍ آسیا له هېوادونو افغانستان ته غځول شوې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د اوس لپاره شاوخوا 2000 پیرودونکي ګټه ترې پورته کوي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بابوس په سیمه کې د اته کلیو 2000 اوسیدونکي د وارداتي برېښنا څخه برخمن شول. مسؤولین وویل د یاد نوې شبکې پر غځونه د برېښنا شرکت له لوري 40 میلیونه افغانۍ لګښت شوی چې ټول تخنیکي وسایل، سبسټیشنونه، سیمټي پایې، مزي او ترانسفارمرونه نوي نصب شوي دي. یاد مراسم چې د لوګر د مرکز اړوند په بابوس سیمه کې جوړ شوی و، د برېښنا شرکت عمومي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وویل
روان 15 کلونه د برېښنا په برخه کې مخته ډیر مهم دي. موږ د دې لپاره خپل ستراتیژیک پلان لرو. د ستراتیژیک پلان په اساس باندې به مخته ځو. هڅه مو په لومړي قدم کې دا ده چې موږ صنعتي پارکونو ته زیاته برېښنا، پاکه برېښنا او مطمئنه برېښنا برابر کړو. د دې ترڅنګ ولسونو ته، تجارتي او دولتي او تعلیمي اداراتو ته هم په وخت سره باید برېښنا ورسو.
د لوګر د مرکز اړوند هغو سیمو ته چې د وارداتي برېښنا نوې شبکه وغځېده اوسیدونکي خوښ دي. هوایي اړوند ادارې دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو ته پاملرنه وکړي. ځایي اوسیدونکي ملک محمد اسحاق وویل
د مونږ د ژوند ډېر ضرورت راپسوي دي، لکه او ګرمي ده، لکه برق ده چې هلته کې نور ته او نور داسې وسایل دي چې هغه په برق پورې تړاو لري. هغه ټول مشکلات دي مونږ حل سوی ده. نو اوس زمې را روان ده. د زمې په موسم کې مونږ بخاریان نه استفاده ترې کوو او دغه د مونږ د ژوند د اړتیاو نه دا یو اړتیا پوره کړی ده. نو ان شاء الله مونږ په دې پروژو خوشاله یو. نور له حکومت نه غوښتنه کوو چې نورې پروژې هم راسي.
لوګر کسه هم کابل سره لګېدلی دی. خود دې ولایت سر خروار برکی برک ازری ولسوالۍ او د محمد آغې د زیرو برخو اوسیدونکي له برېښنا بې برخې دي. د لوګر اوسیدونکي زیاتوي د دې ولایت شاوخوا نیمایي سیمو اوسیدونکي تر اوسه هم له برېښنا بې برخې دي او هغه اسانتیاوي نه لري چې برېښنا پورې تړلې دي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد یعقوب وویل
زه د برکی برک ولسوالۍ د شمزار د کلي یم. د برکی برک ولسوالۍ کې تر اوسه برق کوم اثرات نه دی راغلی، خو موږ د برکی برک ولسوالۍ خلک دې ته په تمه په توقع یو چې دغه برق د موږ ولسوالۍ ته مراسي او موږ چې کوم هغه د دنیا ژوند په دغه باندې کیږي هغه موږ هم استفاده وشکو کو.
که هم افغانستان د اوبیزی، لمریز، گاز او بادی برېښنا د تولید پراخې سرچینې لري، خو تولید کورنۍ اړتیاوي نه پوره کوي او د منځنۍ آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او په لویدیز کې د ایران په وارداتي برېښنا متکی دی. د ځینو سرچینو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د شته برېښنا شاوخوا 300 میګاواټ له کورنیو سرچینو ترلاسه کیږي او له 600 تر 800 میګاواټ برېښنا بیا له ګاونډیو هېوادونو واردېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. درنو اوریدونکو او د هم د دې خبرونه ورستای راپور. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست سبا شپه په یو اف سی کې له خپل سیال سره مخامخ کیږي. حق پرست به د یو اف سی په 321مه دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکل سره د مبارزې ډګر ته ښکته شي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست د شنبې په شپه په یو اف سی کې لوبیږي. نصرت حق پرست د رزمی لوبو په تر ټولو معتبره سازمان کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلین سالکلید نومیږي مخ شوی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلې او 15 بایللې دي. د نصرت حق پرست سیال بیا 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. نصرت حق پرست وروستی وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزه هم ګټلې. نصرت که څه هم د یو اف سی د 321 دورې په اصلي کارت کې نشته، خو د مقدماتي لوبو مرکزي سیالي ده چې تمه ده د شنبې په ماښام د افغانستان په وخت شاوخوا 6:30 بجې پیل شي. نصرت حق پرست وروستی څلور لوبې سر په سر ګټلي او وایي چې په یو اف سی کې له غوره 15 لوبغاړو سره د لوبو مستحق ده. حق پرست په جرمني کې اوسیږي، خو د دې او ګڼو نورو لوبو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عرب اماراتو کې تمرینی کمپونه ترسره کړي دي.
ازادي راډیو